د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مخکخو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې دادی زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له افغانستانه بهر ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیا پیلیږي او د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. رویټرز خبری آژانس د WHO د بیړنیو خدماتو د ناظم نیکولیشا مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا کمپاین چې په ترڅ کې وایي له اټکل سره سم له 3 میلیون زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي د واکمنو طالبانو له ملاتړ څخه برخمن دی. طالبانو د پخواني حکومت په واکمنۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیو له کمپاین سره مخالفت کاوه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ټام ویست ویلی دی چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ویست ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په مسله کې په ګډه عمل وکړي څو نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ښاغلي ویست سره د هغه د سفر له پیل مخکې خبرې کړي. بلینکن ویلی دی چې د ویست د سفر لومړی ګام به په بروکسل کې وي. ټام ویست د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلېږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2010 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم وغځوله. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره د ځنغوزو بسته د هیواد د هوایی دهلیز للارې چین ته صادر شول. لازده راډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه تنظیم کړي وو ممنوعیت لري کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او معترضانو ترمنځ نخته او مرګجوب لپی خښوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون نوښته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لری کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې ورسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د تحریک لبیک د مشرانو ترمنځ له څو ورځو پټو خبرو وروسته اعلان شو. د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یو لوی چاودنې یو دوه پوړیزه ودانۍ چې یو کافې پکې ویجاړه کړې ده. په منګستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوند ادارې نن وویل د 14 تیر شپه نوخته د کسپین سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د 14 پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې 14 غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لک اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو. د شمالي مقدونیه پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لارې کې موندلي دي. پولیسو پرون یکشنبه وویل چې د غزمی یو موټر دا لارې د شمالي مقدونیه د پلازمینې سکوپیې د جنوب په 160 کیلومتره کې پراته خارګوټي ستار د ویران ته نږدې تعقیبوله. د پولیسو په وینا د دې لارې د تلاشۍ پر مهال 240 تنه پناه غوښتونکي چې یو یې د بنګلاديش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي دي. پولیس هم در ازویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د په شمالي مقدونیا کې د پناه غوښتونکو لومړی ډله د چنیول کیږي او د کوویډ کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړی و. د کوویډ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نندخ پرونی پدی برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکشه شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخوري. پدې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني. هغه شذ چې باید له تیپ څخه فارغ شوی وای پر کور پات دي. دا د تیپ په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. لمیلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د تیپ له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د تیبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل او همدارس د عامه روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار اميري سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي او پر دې موضوع به ورسره نور هم خبرې کوو چې ولی افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. او ریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ له میلمنو څخه پښتنی وکړي او یا هم له موږ سره خپل تفسیري شریکي کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دادي 00420221120501 او د واتس اپ شمیره هم دادا 00420221240401. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ لاري پر واتس اپ زنګ وهلای سي او یا هم راته خپل تبصره یا پښتنه پرې شو دلای سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته د ازادي.radio. همدارز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښی ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خپرونې ته وبللو. تاسو کار کوونکو ته د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همدارز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
ډاکټر سیب تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ د طالبانو لراتک وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د شونځي ته د تګ اجازه نسته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول سوې ده. هغه نجونې چې باید له تیب څخه فارغ سوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا در توم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت ده او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلتور کې یو منلی ډاکټر د خپل سیزینه فامیلی کړي هلته وربي او ډېر خوشحاله دي چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کړو او طب فاکلتي به بیرته فعال کړو. ګرچې په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع سوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع سوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته ږدو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره سي، که نه سي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کې خبري وکړي، اقدامات وکړي تر څو مقامات دې ته وهڅي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه یم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بلې ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې د روغتیا د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانی پر ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامه روغتیا وزارت نه خبره نه یم، ځکه چې ترجیح چې زه خبره یم خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانه چې رئیسان ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شذنه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونی زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه خزي ډاکټران کار ته پریږدي او غوی ضرورت ته دي، ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. دی یو کار کې کوم تغیر نه درغلی. دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا جون اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زغه ډاکټر صاحبانو سره چې تماس کیم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرې نه ښودل شي، فاکولتو ته پرې نه ښودل شي او تحصیل ونه کړي. موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
بله، که په دې اړه باندې تاسو یو څه موږ ته نور معلومات هم راکړئ چې تاسو ویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل شوی، څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟ او که تاسو یو یا دوه داسې کیسې موږ ته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالی لحاظ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
تقریبا د دوه رقم ماشونه او په صحي سیستم کې، یو حکومتي ماشونه او یو د انجوګانو غیر حکومتي ماسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي تي او بي پي اچ اس او اي پي اچ اس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل باندې. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه دخشته تر اوسه پورې. یو تعداد دو آخر ورځو که فکر کوم لاسته را وړیده موش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روان و په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي و. یعنی شاید داسې مؤسساتې چې 4-5 شپږ میاشتې ماشونه نه یخیشتي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضعیت ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوسي.
مننه د معلوماتو.
بلګې په مورد کې چې زه بلګې وایم، زه داسې خاص مثال نه لرم، ولی پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالی مشکل حل کړي، بغیر د هغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر ځل به سقوط وکړي.
ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریا خیل سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل شو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بله تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست. تاسو د مخکښ شذي پروګرام اوري. مخکښ شذي پروګرام د ازادي رادیو اونیز خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مال خبريږي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه ور سره خبري کوي. له دوی څخه اورو او همدارز له دوی څخه پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو، پر دې موضوع خبرې کوي چې چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه شذ چې باید لطیب څخه فارغ سی وای، اوس مهال زموږ میلمنی ډاکټر نسرین اوریا خیل هم ویل چې دوی ډیرای پر کور پات دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریا خیل برته لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا شرغلست.
مننه
کته سمشت په دی اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخه معاشونه خو ډیر لږ، متاسفانه یو ډیر سخت او دردناک خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق وو په دولتي برخه کې ماشونه ډیر ټیټ دي، هغه ډیر جد مارس دي او شفی سرویس مارس و او کادری امتیاز به مخشتل شلو پینزه ویزره افغانه و ندیر جد نو ولی تر شپک زره و وزره افغانه و پوری هم ماشونه دی داکتر سایبان و دی نرسان و یعنی ډیر زیاد تفاوت دروده، ولی په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جد و دی او تریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه مو چې $3,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي کې، ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 15 عملیات کوي یو ډاکټر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته خدمه ورکړي، هغه هم افغانۍ. چې دا ډېر دردونکي دي، زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر تر لمنځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، زه به یو څو پښتنې زموږ لاوریدونکو راوخلم پر فیسبوک باندې. ځینو اوریدونکو موږ ته ستاس لپاره یو څو پښتنې او تفسیری پریښي دي. زیت الله مبارز صاحب یو تفسیره کړې ده او همداراز یې پښتنه کړې ده. دوی لیکلې دي چې ستاسو له ملمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې د روغتیا وزارت په لیري پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې شدینه ډاکټران لري کنه، یعنی هلته خو لیري سیمې دي ډاکټر بوي او یا نه؟ خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم، هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ 2 شذ خپل ژوند له لاس ور کړی دي. اوریدونکو د یادول ورد چې ازادي رادیو دغه معلومات نه تاییدوي، دا زموږ د یو اوریدونکو تبصره ده چې پر فیسبوک یې موږ ته پریښې ده. او د لیکلې دي چې دا زه یو ولسوالۍ درته یادوم، کېدای سي ډېرې ولسوالۍ ستا چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې. اوس تاسو تر یو حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسی او روغتیا په برخه کې ستا ستونزې هوارې سي. ډاکټر صاحب، که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغه ستونزو ته رسیدګي سوی ده کنه؟ ده
مننه. اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي، مشکلات مخصوصا لري پرتو سیمو کې د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سي وي د خپل سیمو نه، چې سیمي ورته وایي کومینیټی میټوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلې خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوې اقدامات نه دي سي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لار سیغ لاری پرتو سیمو تا اقلا 2 دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا په دوری شکل دی لار سیغ خپل کارو تا ادامه ورکی. نو واقعا پا بعضی جایو که تی لاری پرتی سیمی دی امنیت بخاطر خلط نکل مخصوصاً خزی دکترانی همدارنگ شرایط تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپاره نو برابر نو دوی نه کوي سویسی دوی لارسی لري پرتو سیمو تا خپل اولاد فدا دی ټولو شیو کی خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پات سی خوز چون امنیت تقریبا ستا او زهیره لرمو ستراتیجی داسی تاین سی اغا چوک سی د تخصص په آخر کال کې وسیږي په ټول دنیا کې دا معمول ده عقلا یو دوا کال دوی باید په اطراف کې تیر کی پس لغې بیا راسي هغه ډیګري د خپل د تخصص باید واخلي په غیر لغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېر لر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي دا فکر نه کوم چې تطبیق شي ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورڅ کېښودل شي.
بله ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي لتاس سره به خبر ته دوام ورکو اوس هم د دې خبرونه دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبري کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژن تاسو
ډاکټر صاحب اميري تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحال ده؟
بله مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملچوي کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځندې ده ولې دغه 2014 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمود ها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شفقانو ته قانون او پروتوکولونه جوړ کو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کو دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راځي توپ سبب د دې چې غدمو ناراضي کیږي د سیستم نه او د غي مرینې کچره تیږي نو د ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کول چې بیرتا په کوالټي امپروومنت اند سیفټي په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غي نامه باندې موږ تبدیل کړو.
ش او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکاټ دی ته به ملجوي کیس دی د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټي طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټي مونږه سپورټ راکوي او ماته یو یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخستلو لستونزو سره مخامخ سوي دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامست سو او دغه فعالیت کوي دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږه د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دوناران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله لکه بانک جهانی وو لکه دبليو ټي یونیسف او ایم ایس ایچ د یو اس ای ڈی بغیر برخی هغه سپورټ کول خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټو یونیسف او د یونیفی د طرفه سپورت کیږي او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبل فاند غوندي او مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو د خونه نو د موګه ډپارټمنټ هم د مېغه خونه سپورت کیږي ولې په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کوي
بلې ډاکټر سب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو له څه ډول ننګونو سره مخامخ سی واست په څه ډول هلو ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي او د شذینه ډاکټرانو ژوند نور ته څه ډول الهام وربښلای سي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي
مننه د زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر څخه یاد سی کار کوم کنه چې وشي شاید د ځواب د مو سره یعنی موافق دی وسی په د ځواب کې یعنی دا ننګونه ته نو د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کار کوم کو د لپاره سی کار کوم کو د لپاره د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وو پښینې افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکي ان شاء الله د دې بحران باندې زر غوځو چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دی اخستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نسانو قابلیت او کوسي کارکونکو چې دی په داخله وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دی مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپور نه دی اخستي ولی وعده یې د موږ سره کلک کړی د خپل دولت د ژوند دی ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلی غیته داواده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیک او سي زبوس بیرته ورسم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اوریدې دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبان ور سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیلک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړا سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مالن از خوال خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سی شکر جوړ دا وځیو زما مسلکی د کړې از د کابل پانتون د ټپ فاکولټی نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړای په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نمبر په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نوم لري زه د استاد په صفت به په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استاد یم په زمن کې مې د سیاحت یمې ماستری اخیستی ده زه ماستر یم د سیاحت یمې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړای ده او نور وړې زده کړې دي د کلچر ساوند او د شایان څخه ضرورت نه رسیږي
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایست چې تاسو د خپل کاري دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنې چې تاسو درلودي په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دي او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر کپ صداقت پاتې کار وکي کنه د خلکو زله چې لاسته راوړي هغه لاسته راوړنه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډیر زیات ضرورت دي چې خوشبختانه زیلره مغه دا د خپل مریض سره خرمه وکي د مریض دې زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي کی او په مریض تجارت ونه کی او دا د ډاکټر دې هغه ته لاسته راوړنه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت ترهاد او راستګاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نزد باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره سره ولیدل زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکاره نه یم پاتې، همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی. مریضانو ته تقریبا 1,500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېرو سختو جنګي شرایطو کې، په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکری مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیادو اسوسیشنو رئیس وم، مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس وم، زه د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکتران انجمن د دغه رئیس وم، د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم. داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب مایار همدا پښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپل لاسترانو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب اوریا خیل ته ما غواړی خپل سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم او ډیر می سرګي په روانه کې چې د دوی مثلا نصیرا او وینم او کله چې غاګي اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې د سبا دوه مچې د ما هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زه د طبي پنتون پندي پنتونې طبي کول نه فارغ شوی یم. زه اول جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د تو دا عمل نه زخپله خپل ټاپو به میچ ورده ګولایته زغی ته لړم. بیا ما دولس کله اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دیږي د څنګه سره زد وکاله ما په پیښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړلی. مثلا عملیاتونه یو نو شان چې دا کومه ارته ذکر بیا ورسره به تر وګرځل ما پونستان ته هغه شفخانه کې کار کو. بیا د کزي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامر روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به وخایم شپاره سو ولا سکاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي او عملیات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه کساتې باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بهبودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بهبودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړي دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچې ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس سره وړای دی، مسري لرم په پخ کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده، د انګلستان او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم او الحمدلله ټول مریضان مې خوشحالي هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی د دې چې ز خپل تحصیل مختب ولای دی، الحمدلله چې مسلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکی لور مې ته دی ولسن سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو دوه زمون چې دی تسویه دی تخصص پوري، او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پنتون کې. نو تر دې واده پوره مې هغه ته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه ده کړې دغه تربیه کې او په
مننه ډاکټر مایار صاحب. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم صنف کې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې جونې شونځي ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسونه ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته، نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کی، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی، نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالي شي او خدای به خیر کامیاب کی. او دا ډیره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه نه د شنوي د څنګه سره مثلا رونه مزه مثلا طاري د ټول سره کومک کوي. نو امید یا چې د ما د لور په څیر نورې لونې د وطن ټول خویندې مې د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپلو هموطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو لمر سره پر لیک اوسی. اوس هم ځینې اوریدونکو مشته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براواخلو او که دوی کوم تفسیر لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. هیل احترامات جناب ملالی خورتا سیتا او ډاکټر صاحب اوریاخیل او ډاکټر صاحب پیتا او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه. اسد الله صافی ما او د سندونو کور لغمان نه
مننه. صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلی دی تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
مننه جناب صافی. لمړی بار شم تفسیره به کومه دا چې زه د ته پونځي محصلم او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما او ستاش کې ما. نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبان او استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کړه دا خبره ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دی. کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې هر ولایت د نورستان لغمان متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو معاشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دی او نوکریوالان مو په نهر درمل نشته. د درمل نشتهوالی ده چې مریض ته د بازار نه درمل لیکل کېږي. جناب صافی خو دا ډېره غټه خبره ده. دلته په افغانان چې دي متفانه ډېر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامې نه دوا تطبیق نه شي نو دوی دومره وس نه لري. چا چرګې او هغې خرڅې کړي وي هغه مریض یې راوستی د حکومتي شفخانې ته هلته بیا نسخه شخصي لیکل کېږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده. نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پاتې ورسیږي.
ډیر مننه. اوس هم ارجو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده. بله فکر کوم چې موږ ژغنه اوریوس په برته بولار سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده. دوی هم فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره قطع سوې ده. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 13,000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاستراوړنه د یو افغان شته د پاره ګڼل کېدای شي. تاسو کپدې اړه باندې خبرې وکړې یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو شذ د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازینی لار وي چې د یو شذ ژوند وژغورل شي.
بله مننه. دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبي له لحاظه بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه وایس کې چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکوي. اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي. د کور نور غړي تصمیم نیسي خوا کې خاوند دی نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي. ځکه چې کولادي کیس یا د ماشوم د زیږون وخت کې ډیر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډیر منتظر سي ورته. بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري. وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کرانه لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د دې لپاره اقتصاد هم ډېر زیات پکې رول لري. ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ شي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډېر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دي راوړل کي او دا باید قوي شي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي. وخت چې دا دوه مشکله هم نه یې شفاخانې ته چې ورسیږي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه یا دوا موجود نه یا هغه سامانالات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا شي هغه موجود نه. نو دا فکتورونه عمومي فکتورونه دي چې ما درته وویل. ولې په صحي فکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندی زیگانی دی چه مخک لولادت و بال لولادت خوندی زیگانی یول مهم و عمل دی مرین دی مرگانو ندی چه دا پا چو سروی و که چه پا افغانستان که اجرا سوی دی اغا که نیده سوی چه خوندی زی اغا یادی وینه را تک اولین مشکل در پا که چه خدم دی اقبل ماشوم اقبل خیات الله سوکی دویم دا چه جد فشار متاسفانه دی منگا افغانستان که مراقبت قبل یا مخکل ولادت مراقبت دیر ضعیف را خلق نیزی شبخانو تا سیستم هم برتده سی نستا تی کور پکور یا صرف هم سیستم بلری چی آقوی بکوی سی ویدو یا غری خطر الانه ارتوی یا تشخیص که قبل وقت نه نو دیگه دی پارا جک فشار هم یول مهم و لامل و نده چی باعث کردی چی خپل حیات للاسه ورکی هم دارنگا کمخونی خپل کمخونی دیر بد شده چی مور زر خپل حیات للاسه ورکی او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دیدی گردی زکر چی خپل سطح دی تعلیم دی کورانه و مخصن پلی رپراتو سیمو که هم لدی نگان اخکت دا چی وی نپیگی چی میکروب څنګه جلوګیری وکړي او اسی پوهاونم چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پوهیږئ د منګه تقریبا 90% یا ویسایا چې اخره نښته سوي 90% ښځې په لرې پرتو سیمو کې بې سواده دي او همدارنګه نارینه هم ډېر زیات بې سواده دوی لوستلی نه سي دوی ته باید سیستمونه جوړ سي چې دوی ته ووایي چې د میکروب د مخنیوي لپاره څه باید وکړي د علائم خطر څه دي په ولادت کې څو دوی وکوي چې پوسی چې خپل د کور مهم غړی چې ښځه ده هغې ته نجات ورکړي نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې شته مثلا د ډاکټر نبود د انستیزي نبود د دواو نبود دا مختلف عاملونه دي چې که ډېر زیات ووایي شاید یو ساعت دوه ساعته در بر ونیسي چې باعث دې ګرځي چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو ډاکټر صاحب معیار تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبري واوري دي دوی ځینی لاملونه یاد کړل چې لکباله شدي د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ورکوي دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یاد کړی چې ترڅنګ د روغتیاي ستونزو خبره هم وکړه تاسو په نظر د کوچنی عمر ودونه د جنونو لپاره څومره خطرناک کېدای چې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي د کوچنی د عادت پر محل
ډیر مننه له ډاکټر سبو یا خپل سره زاس سلفي ساده موافقه یم ما پوینټونه چې د ذکر کول هغه درې دیلیګان یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي خدي یا مرمنی ډیر د خطرات سره مخ مختی او دغه سره دغه سوال چې تاسو وکړه بيخي دغه سره موافقه یم هغه مرمنی چې د تلس کولونه چې عمر ولري مثلا شپارس کلنی یا تلس کلنی یا مثلا ولستسي او چون هغه په خپل تنه ورسېدل دغه هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه واده نیوی کړی نو د خطر باندې د خطرات ته مخامخ کیږي او که بیا د مړینې باعث نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او دغه نور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پر دې ایوجن کیږي او معیوبیت پیدا کوي او همچنان دا مشکل په هغه مېدمنو کې هم شته دی چې دغه سن د فرزند ډیر شونه د شوکالونه جګوی یاغی ته هم د عین مشکلات موجود دي یعنی کومه وای چې په ډیر ځوانو مېرمنو کې د مشکلات موجود دي په ډیرو زرو کې یعنی مثلا هغه مېرمنې چې سینې جګوی یاغی ته هم د مشکلات پیدا کیږي او مثلا که بیا اولاد راوړي مثلا هغه بیا کروموزومي امایبیتونه پیدا کوي یا مثلا ډیر ایبونه لري او مثلا مشکلات بلري ماشوم به یې مو د دابم دي مشکلات سم خام کیږي د 100% د سر موافقه یم او د خبرې شته دی په د ځوانو مېرمنو کې او هم په زړو مېرمنو کې زړو خونه شورته ویل ولې سنې چې جګ ویغه مېرمنو کې د مشکلات پیدا کیږي
بله ډاکټر صاحب معیار کپدی اړه یو څو خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده دا سی یو هیواد لکه افغانستان چې هلته په طبي برخه کې ډیر ضرورتونه تر اوسه پورې لانه دي پوره سوي هغه اړتیاوي چې باید ورته پاملرنه سوي وای نه ده سوي نو په دې برخه کې طبي متخصصینو ته څومره اړتیا ده په افغانستان کې
طبي متخصصین ته زیات اړتیا ده. د دې خاطر باندې چې د طب د سیا مسلک دی چې یو خو تر فرزن تر شپږم صنف فورې مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شای وایي چې فرزن که داخله د کټفال د کولدین سعید که مثلا رتبه دی دغه هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي. د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي، ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای. د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدلی شي چې دغه مشکل باندې وویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي ولی دغه تداوی نشي کولای. نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره ضرور دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب معیار. ډاکټر صاحب بوریا خل کستا څخه دغه پښتنه وکړم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې مجهز روختونونه نسته، یو برخه یې دغه هم دستونز ده. بله د مجهز امبولانسونو او نورو ماشينونو په اړه به هم لتاس څخه پښتنه وکم. زما همکار صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو را سره پر لیک دی، دوی به لمړی راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم فورجانی.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري؟
احمد انګر د صرف پاډی کا کیم فورجانی لغمان او ملمنو تا او ورېدونکو ته سلام وایم. او دویم د سی او نظر ورکوم چې دغه خويندې او اکثره چې د ادم دی له لاس ورکړي دی یا مکتبو نه یې ساري دي تر اوسه پورې دغه ته یو تسلی دغه خبره کول غواړم. چې خیر د دې ته نو ورختا کیږي او تشویش مکووي څومره دې ته په تشویش کې سوینو هغه خورګانې سترګو ته ودروي چې کوم په جنگو کې به یې ساره وي، کومې به د ورځې کونډې کېدل، یتیمان به پیدا کېدل. نو دغه حالات به خدای پاک بدل کړي چې هغه ډېر سخت بحران و هغه خدای پاک بدل کړي. نو انشاءالله تعالی موږ امید لرو چې د دې د خواري به دې ځای نه وي او دې ته به انشاءالله ډېر کمغه سهولتونه خدای پاک موسوي هغه کې بهیا کې او دغه نظر خورجانینو.
مننه همدرد صاحب چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړ. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو فکر کوم بل څوک نسته. اور یا خیل صاحب تاسو څنګه ما غوښتل چې په دې اړه باندې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې داسې مجهز امبولانسونه هم کوي هم ډیر کم دي، په داسې روغتونونو چې وینټیلیټرز باید پکښې کې وي چې په مصنوعي توګه باندې و ناروغانو ته سا ورکول سي، مصنوعي سا چې د دوی ژوند وژغورل سي. په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې څومره ناغېړي سوي د چې باید د نړیوالو څخه په دې برخه کې مرستې راټولې سوي وای او افغانستان ته مجهز روغتونونه جوړ سوي وای؟
مننه. دا پښتنه تاسو کوي سي چې د عامه روغتیا له مسؤلینو نه پښتنه وکړي، ځکه چې په دې کې زه ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره امبولانسونه جوړ دي، څومره وینټیلیټرونه دي. خو په مجموع کې هغه کومک چې د افغانستان د په مجموع کې ټول سیستم متساوی ده، هغه سې تغییر چې باید راغلی و متاسفانه نه ده راغلی. نو دا باید ټول ومنو او زه هیله لرم چې فصله دې په ډېر شفافیت او صداقت سره صحیح سیستم ته کار وسي، ځکه چې هغه سې توقع چې له ډېر زیاتې پیسې ټول سیستم متراغلي، نه تنها د صحت برخې ته ټول سیستم متراغلي، ولې هغه تغییر چې باید راغلی و موږ همدغه اوس نه احساس کوو. زه هیله لرم فصله دې دا شفافیت تعمین شي.
مننه ډاکټر صاحب معیار. له تاسو څخه به دغه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د شوزو د روغتیاي ستونزو په اړه باندې عامه پوهاوی څومره ستاسو په نظر باندې د پام وړ وو او آیا تاسو له هغه کار څخه چې تر اوسه پورې د امیر روغتیا وزارت کړی دی په دې برخه کې مطمئنه یاست ک باید ډیر کار شوی وای؟
مننه صافی صاحب. زه
د ډاکټر صاحب روډیا خپل پتاه سره دا به ویم چې د اما په هوی لپاره امر اختیار وزارت یو څه کارونه کړی دی، ولې هغه رقم چې باید دوی د موږ خويندې په هر لرو پرتو سیمو کې په مرکز کې ولایتو کې په ټولو ځایو کې په دې باندې پوي کړی وای چې پرځان دوی څه رقم خپل ته پاملر نه وکړي او څه رقم د خپل ماشوم مانو او د خپل فامیل او د روغتیا ته پاملر نه وکړي هغه رقم ته نه دي شوی چې شاید باید وشي. او ډېر متاسفانه چې ډېر پیسې مثلا ډېر لګښتونه په عمر روغتیا وزارت کې وشول، ولی هغه کوم مسریات چې مونږ غوښته مثلا چې کارکونکو د ډاکټر غوړي چې باید شي وي هر رقم ته نه دي شي، ولی اوس عمر روغتیا وزارت خوشبختانه چې یو ډپارټمنټ د هیلث پروموشن په نوم باندې لري هغه اکثر دا پیامونه یا مسیجونه دی تلویزیون دی رادیو دی طریقه مثلا دی چاپ شوی یا خبر شوی ژورنالو یا کتابچو دی کتابو دی طریقه دا کوي پخش کوي. نو خوشبختانه چې دا پیامونه ان شاء الله ډیر زر به ټول کورنۍ ته ورسیږي، کوشش روان دی. او بل هغه دا چې فرزن هر انجو یا مثلا کانټراکټ وچ کړه وو دی ولایتو د تحصیلات صحی دی په مخړلو د پاره هغه یو کس فرزن د هیلت کونسلر په نوم باندې درلوده چې هغه به ورته د مو په هوی یو څه معلومات ورته ورکول، یا مثلا دوی ته به هر ورځ خزو ته برګیدی او دا به ورته ویل چې دا پیامونه تاسو په نظر کې ونیسئ او آگاهی به ورکوله. چې خوشبختانه دغه پروګرام هم ادامه لري چې په نیوډو وختو کې چې کله دې د هیلت فسیلټی او کلینیکونه یو دونر پیدا کی مثلا هغه کومه چې وعده شوې ده لکه سازمان سي جهان او مثلا یونیسف او د نورو وعده کړې ده چې موږ د امور او د ماشوم د روغتیا د بیرته ښکولو په خاطر باندې موږ ژمن یو چې تاسو سره کومک وکړو د غیب کومک سره ان شاء الله دا مسیجونه یا د پیغامونه ټول مېرمنو ته او ټول مریض نو ته په مجموع کې ټول ته باور اسول شي. نو دا یعنی دا کوخ روان دی په امر سیو وزارت کې.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب معیار ستاسو د وخت څخه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ ډیر پښتنې لاسته خو دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریا خیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل پکی سم سور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے پدی خاورا کی تو دے داس مادے شاڑا دک گل پک سم سور دے داس مالے خل کو بلے زڑ خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے زڑ خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے زڑ خوگی گی کمینا کی کتور دے کپے غور دے داس ما دے کمینا کی کتور دے کپے غور دے داس ما دے جنت